د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. ترهګري او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلی. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوي دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما کسی مشوره بکنه و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امو قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما همکار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید من خودم تا صنف 8 مکتب خواندم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې، نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بې ځای شوي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان هم اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پیشو او موږک لوبې کوي.
دا د تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، دا څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوي دا تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي
او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د تراح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیري بندي نه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوري حکومت وروستي مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوري حکومت سربندي و خو طالبانو خوشې کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ټرمپ سره خپل روابط بهتر کړي، د ښاغلي ټرمپ دپاره او د ده د پروپاګند دپاره نوي مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله، یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپل ښاغلي ټرمپ په شی سیدی او هم پاکستان خپل غم شریکی و هم دردی د امریکای سره اعلاموله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منزوي کړي او د پاکستان لاس به نور هم قوي کړي، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کړي، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چنیولی دی، کېدای شي یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې دربدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بلل چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو میهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري، پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي، او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس نه ورکړي د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکلته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شاعت نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي، او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي تراګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زمونږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېره اونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرښې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی وو او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي وو چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړې والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشتو کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دایو د سیاست ده او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي، متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
د دې خدای په نامه او دا 15 ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټر په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجابیان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي او وژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو کورسونو پوهنتونو د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازې نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 70 فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبان لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو میرمنو څخه یې شپږ سوه او شل میرمنې د صحي خدماتو نه نوه رسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغانې میرمنې د صحي رواني خوړو او بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړیږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2040 کال کې شوې ده، و 50% افغاني مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وایي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان میرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر یې ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او ته ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دغه هیوادونه نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتګ څخه د ډیرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلې او مختلف کډرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پراتک څخه هغه کډرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ایما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، بخصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ایما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیر زیات توجه وکړو ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده حقونو ته مې مبارزه کړې ده ډیر زیات متاثره یم او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابره کړې وه. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل تیره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړی د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دوکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینلند ولی اسیدین کې په کسب دکاندار درې هفتې مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی سوم او محکمه سوم او محکمه ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نزه ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان په تازه رپورت کې چې همدا تیر اونۍ خبر شوی وای تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورت کې راغلی افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې نه 9 میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي. دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي سیلابونه د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کمواله دی. او سم ټولنیز شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمر ګبرید او د بنو په کینټ کې ډلهیز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او په کې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وجل کې د غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ ترڅنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمر ګبریدونو کې د نورو وجل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وجل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بل په وجل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ سرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوښي چې کوم اورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده څنګه ځکه چې خلا 15 کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسيان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي نو دی هم په دې حقانيه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په غوږ ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دي افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دلوا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو میرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړ اړخو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې میرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانې کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره یې خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان میرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیلې پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتل کړی دي او ټینګار کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوه بلې جګړې ته هڅول شوی وو خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لوی لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.15 ملي متره پنډوالې یا د خامت لري، خو بیټرۍ یې له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 220 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نریوالي له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته، خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبې یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تا حده پورې سیاسي وو. د جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کیږي، خلک پکې خارونو ته رنګا کالي او سر راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومیډي بڼه ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کیږي چې سکل دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانون کې مجسمې د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل که څه منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیو. دسر د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مسپار.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 نیټې د برید مسؤل واشنگتن ته وسپاره، د طالبان ویان زبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پورې کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تأسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نشتې وشوې. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو څه باندې درېنیمو کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي، تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به یې چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لارې پخوانی افغان ډیپلومات په اسلام آباد کې افغان ډیپلومات امیر ګران را سره دی. عبدالته په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی، ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لنډو اول کې لامدې را شروع کړو، د دغه اختلافاتو ګټه به څوک ترلاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوره پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی د ډاکټرین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکي اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي د جیوپولیټیکی ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم د محمد شریف الله نومیږي او د جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه د امریکا د اف بی آی او د سی آی ای د معلوماتو لمخې یا د هغه استخباراتي اطلاعات و لمخی چې دوی په لاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته شو بیا یې دغه معلومات د پاکستان آیسا یا د پاکستان د آیسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 د اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادي گیټ کې چې کومه 14 واسو
ګران صاحب وبښي، ګران صاحب وبښي، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان شوی دي. خبره دا ده چې د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي؟ کابل تک اسلام آباد
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو بخښه بیا عبدالته سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد، اول حل کینه؟
دا خو ګوري شیبر صاحب، دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د سټاتس کو وساتی او لدغه لارې څخه ډالری عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا چباندې نیمه پیړۍ دوی وکولای شوای چې لدغه لارې څخه یا دغه جنگي اقتصاد په ژوندۍ ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې اوس د پاکستان اقتصاد سخت له ستونزمن حالت سره مخامخ دی. همدا اوس آی ایم ایف هیئت هلته راغلی دی، یا د صندوق وجهې بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ټرمپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریز حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی، او هغه به نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی. هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا را رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې، په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړي دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو، او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي، ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپېژندل شي، او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالري عایدات
ترلاسه کړي. مننه مومن صاحب، په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي؟ له مشال رادیو سره په خبرو کې څه ویل دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي؟
نو هلته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه د مارچ په شپږمه باندې، نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زه تاسو یم د کوم د سیمایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله که شبیم شاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویلې چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي، هغوی مخکې لاړ شي. که دغه کاروبار که پرس که بندیږي، تورخم لاره بنده ده، نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسیږي. بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې، د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته، خپلو سیاسي ګټو ته ګوري. هغوی خو دغه تورونه لګول. بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ، نو د عوامي نشتل ګوند مخکښ میر تخار حسین ویلي چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلعه کې طالبان منظم دي، هغوی وسلوال منظم دي، هغوی هغه سیمې نیولې دي. نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوسته ولې نه ښکاري؟ هغوی ولې دا د منځه نه وړي؟ نو هغه دا خبر وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د خو بدو طالبانو پالیسي ده، وسلوالو پالیسي ده، هغې برقرار ساتلې ده. خو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کېږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي، نو هغه ښه وسلوال ګڼل کېږي، او چې کوم په پاکستان کې کوي نو هغې ته بد وسلوال ویل کېږي. دغه ځای پوهان یا قوم پرست سیاسي ګوندونه دغه خبره کوي. که څه هم د پاکستان پوس په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ بې توپیر عملیات کوو د ټولو وسلوالو پر ضد. دغسې مولانا فضلالرحمن د جمعیت العلماء اسلام وفی مشر دی، د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپله هم دغه خبره وکړله چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماښام نه وروسته لارې، کوڅې، بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي، نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي؟ دغسې د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف په مخکښ دی، د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی، هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د دې درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کول، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب ویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي، او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
مبخشې مومن صاحب، نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله چې که د پاملرنې موضوع وي، نو د پاکستان پوځ ته خو دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده. دا اوس د یو نوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي، کم نه دي. مرجوب لم ډیر ورته اوشته دا او اوري هر ورس هر ورس چاودنی وی نو د سیاستوال پدې کې څه وای
نو سیاستوال څه څه خبرې کې غویم دغه خبره کوي چې کفرس کا پاکستان کې اکثرا کم اسټابلیشمنت چي دي یا چې کم د پوز مشران دي هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه ک تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغه هم د پاکستان په دیمه نه تورنې د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې دا غویا غسه پروا نه شته
اها مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوي چې چرته دا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټې د ډیر تاوان سبب کیدای نشي
اصل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله آزاد غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوریا پاکستان کې همدغه حکومت سي پراس کې شاباش شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالت هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علي جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پوري همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي استابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راځي لکه د ترکیه بل او بل د پوز مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه د شیبر صاحب په 1953 کې په دغو وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین between mosque and chishai da gasi kitab da numi aga likli di se po 1952 ki kum waqt se jawail lal nehru america ta raghi ba dega de america jamhur rais truman لغه څه سوال وکړ چې تاسو لپاره څه کولای سم وای جوال لال نهرو ورته ویل چې مجته د تعلیم او تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي بیا یو څو وخت بعد لیاقت علی خان هم الته سفر وکاو همدغه سوال ترومن لیاقت علی خان څخه هم وکاو لیاقت علی خان ورته ویل چې مشته ټانکونه راکړي جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي همدغه سی مهمات راکړي نو پاکستان لغه ابتدا څخه خطرننه پوری په دغه لټه کې دی سی پوجي استابلیشمنت هغه د خپل غټو یا د خپل موقتی غټو لپاره پاکستان چور کړی همدغه جګړی سی سوی دی په دغه کې خو پوجانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی
البته دغه څنګه ده ګرانسب
ګرانسب
په خپله
ستاسو سند کې سندانو ته یا مهاجرو ته رسیدلې ده
ګرانسب سما واسوري او بخښه ما مطلب دا اوسه د سند ته سټوي ته تاوان نه رسیدلې یعنی پاوزان وشل شوی دی دا تازه په بنو کې دوی وشل شوی دی په بلوچستان کې دوی تلفات لري او د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزورکاران خواران په بلوچستان کې بيتي ورسنه شته راولې په د 2015 کال د راپورونو لمخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوه میاشتو کې په لسکونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوی د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پی مسؤلیت واخیست یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه ور په خبرېدو ده
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده هغه ته حاکمه طبقه چې ده هغه پوزه په پنجاب کې هم څوک چې وجل کیږي هغه د غریبی طبقې څخه وجل کیږي همدغه بل ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفر اغو سپایان شهیدان دی امرسیوی دی په داسې حال کې چې ډیره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتی دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخبارات دی دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه رس نوشته شوي دي چې یو لږې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده، نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقه دا خبره وکړه چې د پاکستان پوز د زوال په خوا ده د دې په وینا باندې، او یو علت هم دا ده چې له پوز واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي و د دې ټولو مشان اوس پنجابیان دي، او دا هم د دې سبب شوی ده چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراض شي.
بالکل عایشه صدیقه دا خبره هم کوله، هغه ورځ امام سره خبرې کړې هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوي دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپه دوی ښه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کومه د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په کومو
تر کرکټه پورې.
نو دوی دغه خبره کوي او که څه هم مونږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان په اوسه تور نه ردی چې هغه دا و چې مونږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بل دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخ ته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ جوبلې خبره وکړه، نغولې چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوي دي، دغه چاودنې شوي، بریدونه شوي دي، او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي، او دغسې بیا په سلګونو هغه جوبل دي، او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیری دي. نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوځ ته هم مرګ جوبل اوړي، خو که موږ دې ته راشو چې څنګه د مارچ په 14 باندې په بنو کې کوم په بنو پوځي چونې باندې دوه زمرګو بریدګرو هغې حمله وکړله او بیا وروسته نښته وشوله، نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغې کې وړنګېدو، او په هغې کې لسګونو کسان ته مرګ جوبله وختن، لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي، وسلوالې حملې کېږي، تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوځ ترمنځ نښتې کېږي، ډرون حملې کېږي، نو په هغه کې اکثره هم خلک عام ولس هغه وژل کېږي، هغوی ته مرګ جوبله وړي. جنګ دی
خبره ده، جګړه ده،
جنګ. او که پرس که بې کوره کېږي نو دا غځې خلک بې کوره کېږي، او دا غځې خلک اوس وایي چې مونږ خپل کورونه نه پرېږدو، ځکه چې د تیرو شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات دي او ځمکه
سیمه د ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پرېږدو او دا جګړې به روانې وي او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي، بیا هم هغه په پیل کې څه کومه خبره وه، د دې نتیجه به څه وي؟ یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات همدغسې روان وي، او کله به تورخم بند وي، کله به په بنو کې چاودنه کیږي، کله به په کابل کې چاودنه کیږي، څه فکر کوئ؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپله د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی. د هغې جملې څخه په 1971 کې چې په 14 د دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته یې پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول، او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل. البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته ومه چې بیا دی مړ شلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. دوی اوس وګوري سخت اقتصاد دوی له سخت ژور بحران سره مخامخ دی، نرخونه زشته زیات جګ دي، د پاکستان خلق د دې ضرورت لري چې هلته باید اقتصادي ریفورم وسي، اصلاحات رامنځته سي، له عربستان څخه، له متحده عربي اماراتو څخه، له چین څخه همدغه کچکول نیولی ده، پورونه ځینې غواړي. په بې شرمۍ سره د افغانستان په امورو کې همدغه که ووایو چې اویا کاله کېږي چې مداخله کوي، دوی له دې مداخلې څخه لاس نه اخلي. دلته متاسفانه چې د دغه ټول بار یا د دغه ټول تاوان او ضرر د پاکستان پرګنو ته رسیږي، د پاکستان غریبو خلکو ته رسیږي. له هغې جملې څخه په خیبر پښتونخوا، دغسې په قبایلي پټاره او همدغسې په بلوچستان کې اوس مثلا دغسې حملې چې دغه په بنو کې وسوله، د بنو په پوځي چاونۍ کې دغسې حملې په بلوچستان کې هره ورځ کېږي. دا حملې د مجید بریګیډ په نامه باندې یو څوک دی چې هغه د بی ایل ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی یو ډېر فعال غړی دی، هغوی سرته رسوي.
البته وبخښئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور داده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. مومن صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال راډیو کې؟ څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پبونو کې چې کوم برید وشو، د هغې نه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان فوج، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر، دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کومه دی دا د افغانستان د راغلي وو او له دې منصوبندي هلته کې شو، باید موږ په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 15 باندې دوی دا خبره کوي، او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو، په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویلي چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شوی په قبایلي سیمو ته، پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید د هغه په سلا باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوځ په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپله باندې هم کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم برید شو په زرمان په ډله باندې په باجوړ کې، او په هغه کې سباندې 5 کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه، خالد سهیل د خیبر پختونخوا، چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو، بلکې د ټي ټي پي او داعش، که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبانو او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پي په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګرۍ ډلې کله ناکله وبخشي همدغه سم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګرۍ ډلې سوي، تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره، د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و، یو برخه به مخالفه و. د خپل اشار یو وخت له القاعده سره نشتی و، بیا یې له سره اختلاف شو. یعنی دوی خپل ماقتی ګټو ته ګوري، لیکن ګران صاحب دغه ماقتی ګټو ته چې د خلک ګوري، که په پاکستان کې دنه نه دی، که په افغانستان کې دنه نه دی، دغه د ټول سیمه وضعیت په څنګه شو سره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی، وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې، دا ګوریا دا په خوا دغه سینولې او دا به نوري هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځنی شرق حالات کوم جو تاسو راوخلو او د ډلایزي میډیا لا نظر یو چیرو دلته خو ګوریا هغه د سوریه د جولان یا د ګولان سیمه د اسرائیل ونیولې اول ته کورونه پکې جوړی د جنوبی لبنان سیمه ونیولې دا هغه نقشه ولاسي په 2018 کال کې وو یا په 2020 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه ولان وړاندې کړل او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2024 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه را وویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله دلته ګوریا دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او دغه اور لمنه تر پنځه وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاری څخه هغه دی بنو ته راغله اوس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک ته راورسېده اوس هغه څو یو هفته یا څو هفتې په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه د ته ورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپاج وکسه ورسره مرسول یعنی تر اکوړه خټک پوري چې هغه مثلا دا سیمه چې مال دلی د اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سی یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمول حق په ویلي چې دا زما طالبان به یادول ولدا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو د روز د کریم په حقانی مدرسه کې کړی دي نو د طالبان استادان ته وایون کې او طالبان خپل بچی ګڼل هغه خپل مو وجل شو پتهونه لګیدل او اوسه په ځوی باندې هم ځانمرګي بریدو شو چې د کم ځنا د ترګری او د وسلواله دغه خبره شروع شي و هم هغه ځمنه واپس هغه ترتاو شو
او د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړی ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یو کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپل اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استابلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته لمنځوي دلته یو وخت په 1953 کې د پاکستان دغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال و هغه یو فلج انسان ولو 1953 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې لمنځه یوړل استعفا ته مجبور کړل پسې وایخیستل بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایې مای اتنی جلدی مې زه وایې په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویل چې دیس از دوکتراین اف نیسسټی یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي ثروتونه جمع کوي او بیا په استرالیا کې په فرانسې کې په دوبای او په نورو ځایو کې د عايشنوش ژوندې د امور کوي ولې د پاکستان تو دی د پاکستان پرګنی هغه په ډیره خواري کې په ډیر مجبوریت کې
خپل نه نه ګران صاحب مانه دا لامدې په امدې هله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي آرام شي او د سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هواري شي له همدې سره دا بحث راوونغړو ګران صاحب لتا سو څخه او مومن صاحب لتا سو څخه مننه کوم